سلام ستړي مشه د مازیګر څلور بجې دي تاسو موږ ښه کلاس ته رادیو نه اوري موږ د خبرونه ډیره برخه د اس مهق د پروګرام ته څنګه شوی چې تکراری پاتو شی بو کې پیلي خو تر غو وړاندې د سات خبرونه د طالبان د حکومت د سوداګری وزارت د امرستيال احمد الله صاحب په مشرۍ او پلاوی پاکستان ته رسیدلی دی د سوداګری پلاوی د سمحال حل د سفر کوي چې وړاندې تر دې د سوداګری خونی او خپل سوداګر ویلی او چې پاکستان د سوداګری او ترانزیت په برخه کې خپل ژمنې نه پلي کوي د طالبان تر واک لاندې وخت راجانس د شنبه په ورځ نو وخت خبر ورکوي چې د دغه سفر موخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت سوداګری او د ترجیحي تعارفو اړوند پر مهم موضوعاتو خبرې کول دي. د په مثال کې دا چې د شنبه په ورځ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په مشرۍ او پلاوی کابل کې وو او له طالب چارواکو سره پر بیلابیلو مسایلو خبرې کړې وې. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته جرمني نورنۍ اروپای هیواد شو چې د طالبانو دوه قونسلي کارکوونکي ومنل. په اروپا کې یوې ډیپلوماټیکي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم نه خوده نن سه شنبې ازادي راډیو ته وویل چې دغه کارکوونکي برلین ته رسېدلې دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې د طالبانو یو قونسلي کارکوونکی به په برلین او بل هغه به په بن کې دنده پیلوي. د جرمني ډي پي خبرې ژانس هم ویلي چې د قونسلي چارو دغه دوه کارکوونکي چې نومونه یې نه دي خیسل شوی جرمنی در رسیدلی دی. جرمنی د اقدام رسل هغه کوي چې د دغه هواد کورنیو چارو وزیر درچو او په جرمونو د ککړو پر غوښتونکو د سول پړه له طالبانو سره د مخامخ خبرو ملاتړ وکړ. جرمنی د تیر جمعې پورس یو اتیا افغانان په والوتکه کې کابل ته اخراج کړل او په خبره د هغه کسانو چې جرمی دوسیې درلودلې برلین ټینګار کړی چې د طالبانو د قونسلي مامورانو د منلو پریکړه د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده. ټاکل شوی د اوکراین او روسیې مرکچیان سبا چهارشنبه په ترکیه کې د سولې بل پړاو خبرې پیل کړي. دا خبره د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی داسې مهال کړي چې سولې ته د رسیدو لپاره پر کرملین د لویدیځ فشارونه زیات شوي دي. د سولې د خبرې داسې مهال پلان شوی چې روسیه د اوکراین پر پلازمینه او نورو ښارونو خپلو خونړیو هوایي بریدونو ته دوام ورکړی دی. د سولې پر خبرو سربیره د زندانیانو تبادله د سبانیو خبرو مهمې مسلې دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې درې وتلې ستوري محمد نبی، رحمان الله ګرباز او ابراهیم ځدران نن کابل ته ستانه شوي او شپږیزې لیګ کې له خپلو لوبډلو سره یوځای شوي دي. کرکټ بورډ وایي چې دغه لوبغاړي بېلابېلو لیګونو کې پر لوبو بوخت ول. محمد نبی او ګرباز مسینک لوبډلې کې لوبیږي او ابراهیم ځدران د بوساتونکو لوبډلې لوبډل مشر دی. دغه لیګ د همدې اونۍ په سر کې پایله او د اګست تر لومړۍ نیټې به دوام وکړي.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
سلامونه ستړي مشه د ازما حق دی پروګرام ته مو زه فريده سيال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم. د طالبان حکومت پرون په افغانستان کې د څوارلس سوه څلورم میلادي کال د کانکور نتایج اعلان کړه. په دې نتایجو کې د کانکور عمومي اول نمره سید موسی د کابل د پامیر نوین خصوصي ښوونځي فارغ شوی زده کوونکی و. د کانکور دویم او دریم نمره هم د همدغې ښوونځي فارغین وو چې په کانکور کې د ښو نمرو په ترلاسه کولو سره د طب پوهنځي ته بریالي شوی دي. خو سکال دریم کال و چې افغان نجونو په دغې کانکور ازموینه کې ګډون ونه کړ او څلورم کال دی چې افغان نجونې له ښوونځیو نه فارغېږي. له دې سره بیر افغان نجونې پوهنتونونو ته د تګ اجازه هم نه لري او په کور کېنول شوې دي. پرون چې موږ یو شمېر افغان نجونو سره د کانکور د پایلو په اړه باندې خبرې وکړې، دوی د کانکور ازموینه خپل هیلو ته د رسیدو یو پل یاد کړ او یادونه یې وکړه چې هر کال کله چې وینه لکان د کانکور په ازموینه کې بریالی کیږي پوهنتونونو ته ځي، دوی یو کال له خپلو هیلو شاته پاتې کیږي او کله چې دغه نتایج لاندې کیږي دوی ورته زوريږي او کړيږي که څم کېده شي د ډیرو ورونې په کنکورس مینه کې په خو نمبرو خو پنځو ته بریالي شوی. خدای چې په ټوله کې افغان انجونی په دغه ازموینه کې د نګډون له کبله څومره زورول کیږي احساساتو ته څومره څه د مرسي او په ټوله کې هغه شاتک چې دوی کې د دریم کال دی چې د دوی کانکور ازموینه کې ګډون نه کوي څلورم کال دی چې دوی ښوونځي ته نه ځي. نو هغه کسان چې د اقل په شپږم صنف کې یوم صنف کې اوس به فارغ وو یا کوم کسان چې لسم دولسم ټولګي کې وو دوی یو کال دوه کال مخکې کانکور ازموینه ته آماده وو چې امتحان ورکړي او پانتونو ته لاړ شي. خو د په ټوله کې دغه عمر چې تللی دی دغه وخت چې ځای شوی دی جبران کېدلی شي نشي کېدلی په کورونو کې نجونې په کومو کارونو مصروفه دي او لدې سربیره کوم کسان چې د ښځو د حقونو لپاره کار کوي دوی ورته په بیلابیلو برخو کې فعالیتونه کوي. د دوی فعالیتونه څنګه دي؟ آنلاین زده کړې په څه وضعیت کې دي؟ نن په پروګرام کې پرې خبرې وکړو. ول زده کړو محروم نجونې هم راسره دي په پروګرام کې، همدارنګه د ښځو د حقونو فعال هم راسره دي. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونې ته زنګ ووهئ، د موضوع په تلاړو سره خپل نظرونه شریک کړئ. د نظر په پروګرام کې د ښځو د حقونو فعال او ژورنالیست مینا اکبری همدارنګه له زده کړو راګرځول شوي زده کوونکي هریوا او د لسم ټولګي زده کوونکي چې اوس هم له زده کړو پاتې ده شبانه نوري دي. تاسو درې وړه قدرمنی پروګرام ته ستړي مشي، په خیر راغلی. مننه لدې چې وخت مو پریښودو او راغلی ګډون مو وکړو. شبانه جانې، له تاسو سره به پیل کړو. تاسو سره چې وړاندې ما خبرې کړې دي، مرکې مو سره کړې دي، لسم ټولګي کې وای چې طالبانو ښوونځی وتړو، تاسو له زده کړو پاتې شوي، یعنی تقریبا دا څلورم کال دی چې تاسو اوس احتمالا د پانتون په دویم صنف کې وای که چېرته زده کړو ته مو دوام ورکړی وای. څه کال بیا کانکور ازموینو کې الکانو اول مقام وګټه او بغیر له دې چې انجونی ورسره رقابت وکړي، داسې یو رقابت یو طرفه رقابت دی چې یوازې الکان په کې خپلو منځونو کې رقابت کې انجونی په کې نشته. کله چې کانکور نتایج اعلانیږي څومره زورول کیږي؟ کله چې نتایج ګوري خفه کیږي؟
السلام علیکم غلی سیال تاسو هغه اکبرې ته نور خویندې ته لږ ټول بخوسته یو خیان چې پر موضوع کې مون خفاکی گو او تر ټولو د خفقان شو د خوغه بخوا پر اوسه کول چې کله چې د دفتر نه راتللم نو تلاره کې د هلکانو د مکتب فراغتو نه د مکتب فراغتو نه د دوی په دکولی باندې امزاگانی کرده وی چه ها و لحظه یعنی زپوی شوی چه زمانی لی چوم رنیم گریدی زمانه یواز زمانزم دوی مفتول اینجونو هینه یعنی شاید وراجه دیر خراب اربان ارغلیدی دقیقه وراجه جده زکر و مثلا در مکتب پرانستل وی یا در خوانزه یو اغا مهمی وراجه دی خو ها غوراج چه کل ما اغا لکان ولی دل چه دوی کالی رنگ و امزاگان ورباندی شوی بی اغا وراج واقعا جد ما تر طول سخترین وراج واش تیر شوی و
ساسه کورنۍ کې بیا شبانه جانې داسې څوک شته چې هغه د کانکور ازموینې ورکوي یا درس ورته وایي او تاسې اجازه نه لرئ د دې په خاطر باندې چې نجونې یاستې دې که ازموینه کې ګډون وکړي یا درس وایي یا آمادګي ورته ونیسئ؟
اوس ما د کاکا زمن دي چې او د ما زمن مې چې هغه چې دي آمادګي وایي د کانکور خطر سره کانکور نه دی ورکړی نو هغه ته چې زه ګورم که چې د مکتب وخت وم هغوی تقریبا په اووم او اتم صنف کې وي ما به دوی ته زه به پنځونې تاسو نه مخکې خلاص کړم زه به تاسو نه مخکې دغه رشتې ته کامیابه شم اما ژوند او د تقدیر لوبې برعکس وکړل ادې دوی کانکور وایي سبا بله ورځ د امتحان ورکوي او زه له هماغه څه ناستم او مکتب مې نه دی خلاص کړی.
روسته بله تاسې نور په دې اړه چې د ښوونځي خاطرې دي کمیابې ډېرې یادېږي اوس په کور کې څه کوي په دې اړه به درنه ډېره واورم. هریوا جانې ته هم ستړي مشي، په خیر راغلې. زه هیله مند یم چې ستاسې نوم سم تلفظ کړم او څه تېروتنه پکې ونه کړم. له تاسې اورم چې تاسې سږ کال د کانکور ازموینو په اړه باندې واورېدل او فکر کوم چې تاسې به یا څه کال یا بل کال ته فارغېدلی ځکه چې اووم ټولګي کې وایي چې طالبان راغلل. سای احساس څنګه و؟ څومره خفه شوې؟
سلامونه تاسو ټول ته، هیله ده چې ښه به وای. زما سره ځینې خپلوان وو چې په یو کال ښوونځي ته شامل شوي وو نو ډیر وخت نه وته لزینو وختونه دا کیږي چې زه به کی را څخه ګډوډ شي چې زه به اوس په څوم ټولګي کې وای نو بیا دا کوئی پښتنه کوم چې وای په څوم ټولګي کې دی نو بالکل من ډیر ما او کله چې حلقان وینم مسار وخت دی دوی زی ام ورونه دی په قوازه لورونه سره یو ځای خوانځي تل تل پلمه خو چې کله دوی سار وخت خوانځي تزي نو زه کوخه کوم چې دوی ونه ګورم نو ډیر مندښمنه کېږم او ډیر خفه کېږم کله چې هغه وینم او همیشه هم دې فکر کوم چې اوس په ځهم درس ویلو خوانځي ته بدللې نو اندښمنه ډیرم او ډیر ستونزې ذهني راته پیدا شوې دي الحمد لله
هری واچانې کله چې دا ورونو ګوري یا تر زمان یا شاخوا کوم کسان چې الکان دي دوی اجازه لري کولای شي لاړ شي خوانځي ته یا کور کې ورته څوک څنګه وای او حکومت خو دا په پنجونو باندې بندیزونه وزا کړی چې دوی خوانځي ته دی نسی کله داسې هیله کړې چې کاش کې ته ملک وای شي کولای د شو لاړ شي د الکان سره یو ځای خوانځي کې درس وای
بالکل ډیره وختونه ډیره نه هیله شمع وکړه چې دا فکر کوم چې دومره وخت را باندې ځای شو نه پیغام چې نور بچم دا دغه پدې چې او خزه ما نور محدودیتونه به هم را باندې لګيږي نو کله واره هم دا سوچ راته کوم او دا فکر کوم کاش کی زه هم حالت وای د کورور می دا یغم دا هله درلودل چې یو ژورنالیست شي او ما هم دا هله درلودل وڅاغ وینه ماغه په هنتون هم وای او بلا بل زای کی دند هم لري نو زه چې هغه وینه ما نو زما او زینې د ماتیاستونو لامل زما خزتوب لري دا چې یو خصه یم نو ما تر زخ نه راکول کیږي او په ما باندې محدودیتونه لګيږي نو ډیر سخت خفه کیږي ما او زه هم کاش چې زه هم حالت وای نو زه هم تر خپل هلو رسیدلی وای
مدن هریوا جانی بیرته در تر کر زما اخلی اکبری تاسو مستړی مشه پروگرام ته بخیر راغلی تاسو زموږ د دغه دوه قدر منو ملمنو چې لسته کړو را ګرځول شو ویډیو کلونه کیږي په کور ناست دی امزولی الکان پاپا هر کال مختزی چې پانتونونو ته لاړه چې کانکور از موینه چا ور کړو څوک په سنفونو کې مخکې شو ول خو دوی په کور د طالبانو لخوا کې نه ول شو ویډیو پالم هم دا ده چې پاپا سیستم کې به بدلون راځي او سیستم به ماده کیږي محیط به برابرېږي او بیا بنجونو ته خوانځي ته د تګ اجازه ورکول کیږي دا چې دا کار به کله کیږي د دې معلومات هم نشته او طالبان حکومت اوس حتی د نجونو د زده کړو په اړه باندې بیخي یو کلمه هم نه وایي په خو په دې برخه کې یو څه پرمختګونه و یو څه دادخواهي و افغانستان د نن او بهر کاغه نارینه او کاغه خزینه او غږ ډیر پورته کو پرستی وکولونه کې دغه ګونم یو څه چپ شوې دی او دغه مسله چې افغان انجونی خوانځي او تنه زیات څه دي شوې ده ستاسو په باور باندې ولې دغه سی یو چپ تیاره منسته شوي تر شا یې لڅه د خلک نور ستړي شول په دې چې وای چې انجونی مکتب ته پرېږدي کنه دا موضوع ډیر عادي شو چې بس انجونی مکتب ته نه زینو نه دي
سلامونه فرده جان تاته او د خبرونې د دوه ملمنو ته د خوینو ته او ټول اوریدونکو ته په پای کې زه غواړم د دغه دوه خوینو چې سمره تکړه دي ماشاالله خبرونه معلوميږي او د دوی په غږ کې یو درد دا چاغه درد یوازې خزینه حس کولای شي نه نارینه نو د دوی په زړونو کې کوم درد دا د دوی په ذهن کې کوم ناهیلي ده دا زاوت او ټول خزینه درکولای شي نو زه په پیل کې لدوی نه غواړم منه هلي کېږي په خبره کې منه هلي ډیره ده یو ورځ به ان شاء الله تاسو ودسه مقامونو ته رسیدي چې تاسو به تصور هم نه کړی ځکه چې افغان انجونی افغان میرمنې ډیره تکړه دي او تر سوچې په ژوند کې ستونزې نه وي تاسو نشئ کولای کامیاب شي ان شاء الله چې د دې تیاری ورسته به یو روښنايي هم راځي او را به شم پختنی ته فریده جانې په 2021 کال د چې اوس 2015 کال ده په دې درې څلور کلونو کې د بیلابیلو نهادونو څخه او د بیلابیلو ګروپونو څخه فعال میرمنې چې هغه به لاریونونه کول د یو طریق له بل طریق نه به دوی خپل غږ اوچت کوو متاسفانه پر طالبانو باندې د طالبانو پکړنو باندې ست مثبت اغیز را نه وستل خو صحیح ده زمونږ غږ تر نړیوالو ورسېد چې زمونږ په هیواد کې دغه یو ناورین ده. زمونږ افغاني ملالې زمونږ خويندې ته دغه یو ظلم ښکار شوی دی. کاغه د حقونو په برخه کې وي، د تعلیم په برخه کې وي، د ژوند کولو د آسایش په هر برخه کې کوي، خو نړیوال هم متاسفانه په دې باندې چوپ پاتې شول. که اوس څوک وایي نه نړیوال خو چوپ نه دي پاتې شوي، هغو غندنه کړې ده. زه د یوې افغاني په حیث باندې زه د نړیوالو غندنه څه کړم؟ د دوی غندل زموږ هیڅ درد نه دوا کوي، خو که نړیوال وغواړي، ملګري ملتونه همداسې نور، نو دوی کولای شي د طالبانو په دغه چلند کې بدلون راولي او تر څنګ دوی بیخي ورک کړي له دې هېواد څخه، خو نه غواړي. دا چې د دوی څه پلان ده هغه به ورو ورو خپل افشا کېږي، ټول به یې وګوري. او له بلې خوا نه ښځې کومې میرمنې چې وي فعالې وي، غږ وي اوچته، دوی ستړي شوي له دې حالت څخه. که په افغانستان کې زمونږ خویندو لاریونونه وکړل د همدې طالبانو له خوا څخه، په کلاشینکوفونو باندې ووهل شوې، په لرګیو باندې وډبول شوې، سرونه او پښې ورته ماتې کړلې، جیلونو ته یې بوتلې، مړې او ژوندۍ ورک شو. همدغه د دې لامل شو چې زمونږ د افغانو خویندو چې دننه په هیواد کې د دوغوی غږ خاموشه کړ په دې تاریخ باندې، او راشو دې ته چې بهر له هیواد چې کومې افغاني میرمنې دي، صحیح ده چې اوس هم دوی فعالې دي، خپل غږ اوچتوي، خو متاسفانه دوی هم ګوري چې هیڅ ډول توجه پاملرنه نه ورته کیږي. دوی هم له دې وضعیت څخه ستړي شوي دي، په دې هیله چې
خبرو کې اشاره وکړه او د خویندو ته مو هم یادونه وکړه چې مناهلي کېږي، هیله مندي شته او اړتیا ده، ضرور ده چې موږ هیله مند اوسو تر څو پاینده کې که د دې امکانات برابر شي چې نجونې بیرته وکولی شي ښوونځی وته ستنې شي، که څه هم د دوی هغه د زده کړو وخت یو څه تیریږي، ورنه وخت ضایع کیږي. او دا داسې یو وخت ده چې دوی باید حتماً ښوونځی ته لاړ شي. او کله چې تیریږي، مثلا اوس یوه نجلۍ په پوم صنف کې کوي، دا دولس کلن نه ده، خو اوس دولس کلنه وه، اوس حساب وکړه چې څلور کاله تیر شوي دي، دولس نه راواخله، دولسو کې چې څلور نور واشه، دا د شو شپاړس راځي که اتلس راځي، زما ریاضي دومره قوي نه ده. د دې نجلۍ عمر ډېر لوړ شو، په اتلس کلنۍ یا اولس کلنۍ کې خلک د ښوونځي نه فارغېږي، او چې ډېر وګو چې خلک په پنځه ویشت کلنۍ کې د پوهنتون نه فارغېږي. دغه عمر چې دوی باندې تیر شو، او دا لا هم هیله مندي شته، او موږ یو بل ته باید زړه ورکړو چې هیله مند اوسو. دغه ښځې چې له افغانستانه بهر دي، دوی ولې ستړي شوې؟ په افغانستان کې لا نجونې هیله مندې دي چې ښوونځي به پرانیستل کېږي، دغه ښځو ولې داد خواهي پرېښې ده؟
فریده جان، بالکل ته ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه. څومره چې ورځ تیریږي، زموږ افغان خویندې ناهیلي کېږي، د دوی د استعداد څخه کمیږي، ځکه چې همدا ناامیدي د همدې لامل کېږي. نو ځکه وایم چې باید امیدوارې واوسېږي، خپلې مطالعې ته دوام ورکړي، خپل هغه د مکتب تیر کتابونه لولي، تر څو چې ذهن مو شاته پاتې نه شي، او لا وکولی شي ذهن مو روښانه وساتي. او دغه خویندو ته که راشو چې بهر دي، اوس هم فعالې دي، خو هغه استي چې باید مخکې فعالوي، که څنګه چې دوه کاله مخکې، دوه نیم کاله مخکې فعالوي، هغه استي اوس فعاله نه دي. خو د دوی هم غږ نه اورېدل کېږي، مشکل دغه ده فریده جانې. که غږ هم واورېدل شي، صرف غندنه کېږي. نو غندل د افغان خویندو هیڅ ستونزه نه راکموي، هیڅ کوم درد ته نه دوا کېږي. نو په دې هیله چې خپله نړیواله ټولنه او د بشري حقونو اړوند نهادونه دوی دغه ته پاملرنه وکړي، او په دې برخه کې خپل ځان دخیل وګڼي. که دوی خپل ځان دخیل ونه ګڼي، نو واقعا اوس هم حالت ناورین حالت کې ده په افغانستان کې، لا بد دی نه هم د ناورین حالت کې شي.
دلته یو پوښتنه راپورته کېږي، په افغانستان کې افغان نجونې چې د یو افغان پلار لور ده، د یو افغان ورور خور ده، له زده کړو پاتې کېږي، دا یو افغانه ښځه ده، یو افغان نجلۍ ده، که د افغانستانه بهر افغانان ورته کار کوي یوه خبره، خو ولې زموږ همیشه باید غږ په نړیوالې ټولنه باندې وي چې طالبان راضي کړي؟ ولې باید موږ همیشه نړیوالې ټولنې ته پته مو اوسو چې دوی طالبان ته قناعت ورکړي، چې تاسې دا خلک راضي کړي تر څو موږ ته اجازه راکړي چې موږ درس وایو؟
متاسفانه فریده جان، اوس مهال په افغانستان کې دغه یوه ډله واکمنه ده چې دوی ته که د حدیث له تر له خوا څخه، د اسلامیت له خوا څخه، تک هر ډول شرعي دلیل ورته وړاندې کې، حدیثونه ورته وړاندې کې چې اسلام کې دغه حق زموږ خویندو ته ورکړل شوی ده، دوی یې نه ګڼي.
خو په نوم د اسلام دوی راغلي دي چې مونږ یو اسلامي حکومت یو، مونږ یو اسلامي نظام حاکم کړی د افغانستان کې. خو کړنی چې ګوري بالکل د اسلام سره په ټکر کې دي. په اسلام کې ویل شوی دي چې افغان خویندې د زده کړې وکړي، هغه کولای شي تعلیم پرې ضروري ده په نرو په ښځه باندې، خو دوی دا نه مني. دوی وایي دا ناسم ده، کله چې خپل ځان اسلام ګڼي، د اسلام په چوکاټو برابر ګڼي او کړنې د اسلام نه دي. اما چې په اسلام کې کوم حدیثونه د ښځې او نارینه وو لپاره راغلي دي، ته چې هغه نه مني، په دې کې شک رامنځته کوي، نو ته اسلام نه یې. زه بالکل دا د اسلام سره په ټکر کې بولم او دی، خو ځکه د مجبوریت له مخې نړیواله ټولنه او د بشري حقونو لوی سازمانونه هغوی کولی شي چې د پردې تر شا چې دوی کوم سیاست لوبوي د هغه طریقه چې تر څو په دوی باندې کامیاب نه شي او د طالبانو دې کړنو ته بدلون ورنه کړي، ټولنه هیوادوالو دوی په کافي اندازه خپل کوشش وکړو. لا باید موږ خپل دغه کوشش زلاند او روان وساتو تر څو چې داسې نه چې دوی وایي واقعا دوی سر کې خود زموږ دغه ظلمونه ته نه، موږ هم باید فالو وسیږو. خو نړیواله ټولنه د بشري حقونو لوی سازمانونه او غیره غند رول لوبولی شي په دغه برخه کې نسبت د عامو خلکو نه.
مننه تاسو ته بیرته راګرځم. شبانه جانې، که تاسو راته وایست دا د څلور کالو شو چې نجونې په کور ناستې دي او ښوونځی ته نه ځي، تا په دې څلور کالو کې څه کول؟ درس دي ویلې؟ کومه بهرنۍ ژبه د زده کړه؟ یا خیاطي؟ زیاتره خویندو خیاطي پیل کړې ده، ځینو کسانو نقاشۍ ته مخه کړې ده، ځینې کسان هم داسې مطالعه کوي. تا ځان ته څه مصروفیت پیدا کړی و؟
ما د تقریبا د موبی ګروپ سره مې په یوه لویه پروژه کې چې ایجوکیشن ورته مې یو نیم کال کار کوه راته زیا سره مې کار کړلو او په ورسره کې فعال وم. د ګرچنګ په کور کې مې هم ځینې مصروفیتونه و، لکه تاسو مخکې خبرونه کې هم ویل چې استاد ځینې زده کړي و، څه مې نور کارونه زده کړي و.
دا ستاسو لپاره ستونزمنه نه وه چې له ښوونځي نه فارغه نوې وظیفه دې پیدا کړه؟
ستونزمنه وه، خو داسې ولت سره زما شو. مثلا زه چې کله رسنۍ ته لاړم، هغه یوټیوب چینل و، په هغه ځای کې ماته وویل چې ته مکتب اسناد لرې؟ نه، هغه ته اړتیا هم نه وه دومره. خو هغه نوروز سره زه چې کله راکوزیا ته راغلم، هغلته زه کار آموزم، دې اسنادو ته اړتیا هم نه وه. او کله چې له هغې وروسته ایجوکیشن ته راغلم، هغه داسې ځای و چې مثلا د مکتب شاګرد مې هم نیولو. نو په دې صورت کې ماته کومه ستونزه پېښه شوه. مثلا تر هغو ښځه ماته پیدا شوه چې ما د مکتب اسناد نه لرل، وی نه نیولم.
یعنی تاسو د دومره دوره کار کړی، ډیره برخه رضاکارانه بغیر له دې نه چې ماش واخلې کار مو کړی؟
او تقریبا پرې کې یو کال هم دغه سره دی، او پاتې یو نیم دوه کال نور بیا مو په ماش کار
کړی. څنګه د ژورنالیزم کې کار کول څنګه څومره خوند درکوي؟ ډیر دی خوښیږي چې د برخه کې کار وکړي او خبریاله شي؟
دا اوس هم چې ما فکر وکړل، یو وخت چې زه کوچنی وم، ما به په تلویزیون کې چې خبرونه لیدل، نو کله به چې د مرکې به مثلا سیاسي خبرونه به چې ما به غوښتل دلته زه کښېنم. خو ما ویل کله په مکتب کې مو داسې درسونه زده کړي، یعنې ما فکر کړی دا کوم څه چې په تلویزیون کې موږ کښېنو او کومې خبرې کړو، دا باید موږ مخکې نه زده یو، دې پوښتنې ته ځوابونه موږ باید درس ویلی. دا ما هغسې نه کوي، واقعیا چې ډېر یو خوندور ځای دی. یو څه چې دې ډګر ته داخل شي، ډېر یو ډېر بهتري احساس لري، ځکه چې دلته باید داسې خبرې وکړي چې خلک پوه کړي، مثلا کلمات دې سم وي، خبرې دې سم وي. نو ډېر ښه ده، ډېره ښه برخه.
او کور کې دې کله داسې ځان خبریال نیولی چې ډېرې خبرې وکړي، یا کله چې نور خلک خبرې نه شي کولی ته د هغې په نماینده کې چېږې شي تورې چې ستا په ځای زه خبرې کوم، کله دې دا کار کړی؟
په کور کې خو اوس مثلا چې کله زه رسنۍ ته وتلم، ټول خبریالته ویل که د امازمن کاکا زمن ته ټول خبریالته ویل. او تر ټولو مهم چې دا کار مې کړی دی، مثلا د بل چا په ځای مې خبرې کړې. کله چې موږ ایجوکیشن سوو په موبی ګروپ کې، نو د موږ دغه درس چې ورته ولو استاد وه، په دې استاده چې وه د دې پروژې رئیس یوه ښځه وه زوره وطن، نو هغه راغلی وه چې پوښتنې وکړي. خدای دې استاده نه پوهېږم ځواب یې نه وزده، او که مثلا ځواب یې نه ورکولو چوپ غلې ناست وه. نو هغه استاده کې مثلا ماته شوې ورته وکړه، که څه هم هغه وخت ما اصلا نه قرارداد تړلی و، نه هم مې کار ورته کړلو دومره رسمي. نو ما چې کله دا ټول شیان ورته تشریح کړل، داسې ماته وکتل، وایي استاده یې، ما ورته وویل نه، وایي پروډوسره یې، ما وویل نه، وایي اسسټنټ پروډوسره یې، ما وویل نه، وایي خلیسه یې، ما وویل هېڅ.
شوانده جان عمر ده تومره ده که نخفه کیگی
نو
نسنه مگدی
پراکری
شلو ترانه. تصادف تو گوره چه یوازه شوانده جان ندن پروگرام که ده خبریالی سر شوق نلاری مخیاری وام یاده وانه وگره شدام خواری غختلی خبریاله شی و مونکه لمندی و چه دام پاینده که شبانه جان و هریوات دوار خبریاله نشی و مینه هم خبریاله ده هریوات تو را تا واید تا چه وکره پا دقی تیرو نجدی تلورو کلونه که آیا تام دوی خبریاله لپاره حد چه کردی که نه کم بل کارده پا کور که کردی؟
مونگا کلمی چه خواندی بانی شوال نو بیا زمي رادیوګانو درسونه شروع کړل او رادیو درسونه تعقیبوم چې په غوږ کې انګلیسي اردو او دری ژبه ده چې یو څه له دغه ژبه سره هم بلد شوی یم همدارنګه خیاطي او اشپزي مې هم زده کړله په دې څلور کلونو کې
د ژورنالیزم په برخه کې د هڅه نه ده کړې
د ژورنالیزم په برخه کې هم ځینې مرکه او دا شان ګورم او تر ډېره چې تلویزیون ته ناستم او داسې کوم بحث او یا خپرونه وینم نو هغه کومه خبریاله ښځینه خبریاله چې ناست وي نو زه فکر کوم چې دا زه یم او پوښتنې هم هماغه میلمه چې وپېژنم بیا هماغه ځای کې پوښتنې له ځان سره جوړوم او وایم چې که زه د دې په ځای وم ما به استا پوښتنه کوله یا دا نو ډېرې وختونه دا ښځینه خبریالانې ګورم او په هغوی په ځان ځای خپل ځان تصور کوم
کومه ښځینه خبریاله ته ډېره خوښېږي
په عمومي کومه ښځینه خبریاله چې وي هغه مې ټولې خوښېږي خو هغه وخت کې زه کوچنی وم ما دومره مې راډیو نه اورېدله خو زما یو خور وه هغې به ازادي راډیو ډېره اورېدله او همیشه به یې اورېده نو په دې کې به یو غږ د ښځینه خبریاله وه نو ما به هر وخت ورتل چې دا غږ زما ډېر خوښېږي او ډېره تکړه ده دا څوک ده نو هغې به چې نوم راته وښودو بیا مې چې بله خپرونه اورېده بیا به یې نوم راته ښه هېر وه هغه فیروزه عزیزي وه
ها فیروزه عزیزی ډیر ښه نن چې ما فیروزه جان سره خبرې کولې ساسې شمیره را ترکړه ما ته یادونه وکړه چې هری واته وایي چې ساسې ما ساسې شمیره هغې ما ته ساسې شمیره راکړې ده بیا تا سره په پروګرام کې ګډون کوي واقعا د فیروزه عزیزي راپورونه اوس هم شته هغه اوس هم ازادي راډیو سره کار کوي اتمن تاسې به یې غږ اوري هریوا لکه څنګه چې مخکې مینه جان یادونه وکړه اړتیا ده افغان نجونې هیله مندي اوسي او لا ځان تشویق کړي چې دغه بندیزونه چې طالبانو وضع کړي دي ورځ نه ورځ له منځه ځي حتی که کلونه دوام وکړي خو په کورنیو کې د افغان نجونو سره تاسو سره شخصا د مور و پلار خویندو ورونو په رویه کې تغییر خو نه ده راغلی درته خو نه وایي چې اسینا مکتبونه بندي نور د کور کار زده کوي یا غنجونې چې عمرې بیا لوړېږي هغې ته وایي چې بس نو ښوونځی نشته پانتون نشته واده وکړي داسې فشارونه داسې خبرې خو بیا کورونو کې نشته
زما څخه دوه خورګانې مشرانې دي نو همدغه زما ډېره تشویق کوي همدارنګه زما مشر ورور دی هر وخت که زه ناهیلي کېږم او زه خفه کېږم ځینې وختونه چې زه کومې خبرې وکړم نو هغه راته ډېر ډاډ راکوي او هغه یو ارواپو هم دی او زه چې تر اوسه پورې هیله من نه یم نو یوازینی دلیل همدا ورور مې دی چې همیشه ماته خبرې کوي او راته وایي چې دغه ورځ به هر وخت نه وي دغه وخت تیریږي او یو وخت به تر خپلو هیلو رسیږې نوره کورنۍ کومه داسې خبره نه ده راته کړې او هغه مې ډېره تشویق کوي او پلار مې هم همیشه راته وایي مور مې ټول مره سره مرسته هم کوي په دغه برخه کې چې یا درسونه وي او کتابونه راته راوړي هر وخت کومه رډي درسونه چې تعقیبوم نو بل دې چې زه ورته وایم دوی راته کتابونه او قلمونه راوړي او ډېره مې تشویق کوي
ډېر ښه ده چې په افغاني کورنۍ کې افغان نجونې همدغسې لکه څنګه چې تاسې تشویقیږئ ټولې تشویق شي تر څو دوی وکولی شي بغیر له دې نه چې دغه ذهني فشار چې د طالبانو حکومت لخوا په دوی ده په کورونو کې ورباندې څه فشار نه وي تر څو دوی هغه خپل درسونو ته په سمه توګه ادامه ورکړي که په حضوري ډول نه دي حداقل دوی آنلاین درسونه وایي هغه لږ بری که تاسې راته ووایاست دغه پوښتنه چې ما له هریوا وکړه په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو ارقام خپاره کړي وه چې په افغانستان کې پر زده کړو پر کار له بندیز وروسته د افغان نجونو جبري ودونه او ځان وژنې ډېرې شوې دي او ازادي راډیو هم چې په دې اړه کوم راپور برابر کړی و په هغه کې هغه نجونو چې لسته کړو پاتې وی دوی په زلونو هڅه کړي او چې ځان وژنه وکړي ځکه دوی فکر کاوه چې بل هلار ورته نه ده پاتې. تاسو چې د افغانستان وضعیت ساری د خبریالانو سره او د غنجونو سره او خزو سره په تماس کې هستی، آیا یوازې زده کړې یا د زده کړو نه محرومیت د دې سبب ګرځېدلی چې افغان نجونې جبري ودونو ته اړ شي یا ځان وژنې ته اړ شي او که نه تر شا یې نور علتونه هم ګورې؟